امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
امریکا غږ د آشنا رادیو قدر منوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ. نن د جمعې ورځ د 1499 کال د جدید میاشتې څلورمه او د 2015 کال د ډسمبر د میاشتې 25مه نیټه ده. دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماښام نیمې او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي او دا دی د نن سهار د پښتو د دې نیم ساعته لومړنۍ خبرونه په شروع کې پام وکړئ. د خبرونو لنډیز ده.
د هند صدر اعظم نن کابل ته ځي چې د افغانستان د پارلمان نوې ودانۍ پرانیزي. هند او روسیې د 2 میلیارد ډالرو پر ارزښت تړونونه لاسلیک کړل او په امریکا کې توپان او بړبړکۍ او سلګونه کورونه وران کړي لستنې وژلې دي.
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو وروسته د اوکراین د شخړو په افغانستان کې د سولې د هڅو او د ایبولا د ساري مرض په باب بیل بیل رپورټونه او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د کپتان اصغر ستانکزي سره زمو مرکه مه هیروي. خدا دې اول پوره خبرونه واوري.
السلام علیکم. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن کابل ته ځي چې د افغانستان د پارلمان نوې ودانۍ پرانیزي. دا ودانۍ چې مجموعي لګښت 200 میلیونه امریکایي ډالر کیږي د هند دارلمان په ساحه کې جوړه کړی ده. د پارلمان د ودانۍ د پرانستنې په غونډه کې به جمهور رئیس محمد اشرف غنی او نور جګپړي حکومتي چارواکي هم برخه واخلي. د پارلمان په نوې ودانۍ کې د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د غړو لپاره د عمومي غونډې د تالارونو ترڅنګ هر کمیسیون ته بیلې بیلې خونې هم جوړې شوې دي. د دې ترڅنګ د کانفرنسونو لپاره بیل تالار، کتابتون، د مطبوعاتو دفتر او د پارلمان د غړو کاري دفترونه هم دننه په ودانۍ کې جوړ شوي دي. په سوریه کې د څاري وډل وایي چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د یو تړون له برکته بعد د اسلامي دولت د جګړه مارانو سلګونه کورنۍ او په جګړو کې ژوبل شوي جنګیالي وکولی شي چې د دمشق د جنوب نه ووځي. د سوریه د بشري حقونو د څار د ادارې مشر رامي عبدالرحمن وایي د فلسطینیانو د یرموک د کمپ او حجر الاسود د سیمو نه به دغه کسان وکړی شي چې په خوندي توګه نورو سیمو ته لاړ شي. د تړون له مخې دغه کورنۍ به د راقي ایالت ولګول شي چې د اسلامي دولت یا داعش یو تر ټولو قوي مرکز ګڼل کیږي. د ملي روغې جوړې په چارو کې د سوریې وزیر علي حیدر هم خبري سرچینو ته ویلي دي چې د یرموک د کمپ نه د وسلوالو ډلو د استلو حالې ځلې روانې دي، خو هغه په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل. هند او روسیې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړل. د هند صدر اعظم نریندر مودی او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې دغه تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې به روسیا په هند کې د اتمي برېښنا نوې فابریکې جوړوي او هم به په دفاعي او ملکي چارو کې د یو بل سره همکاري کوي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي چې د دغو تړونونو پر اساس به مسکو په راتلونکو 20 کلونو کې په هند کې د اتمي برېښنا شپږ مرکزونه جوړ کړي. د امریکا په جنوب او منځنی لویدیځ ایالتونو کې توپان او بړبړکۍ او سلګونه کورونه وران کړي دي او لستنې وژلې دي. خلک شپې او ورځې په عجلو په نازاینو کې په داسې حال کې تیروي چې په امریکا کې د حضرت عیسی علیه السلام د پیدا کېدو ورځ یا کرسمس لمانځل کیږي. نور تفصیل د خلیل خان اوري.
د چهارشنبې د ورځې راهیسې چې توپان او بړبړکۍ پیل شوي دي، تر اوسه پکښې لس تنه مړه شوي دي او سلګونو کورونه پکښې تباه شوي دي. په ځینو ایالتونو کې اضطراري حالت هم اعلان شوی دی. د میشیګن په ایالت کې 10,000 بړبړکۍ راغلي او ګڼ شمېر کورونه او بازارونه یې تباه کړل. په همدې حال کې بیا د امریکا په ځینو ایالتونو نیویارک، واشنګټن ډي سي او فلاډلفیا کې هوا دومره توده وه چې داسې فکر کېده چې د پسرلی نیمایي به وي. که څه هم د دغو ایالتونو په اکثرو ځایونو کې ټوله ورځ باران ورېده، خو د تودوخې لوړه درجه د سانتیګرید په حساب 22 وه. د هوا پېژندنې اداره وایي چې د کرسمس په رخصتیو کې به په اوریګون، واشنګټن سټیټ، نیواډا او کالیفورنیا په شمالي برخو کې زیاته واوره ووري او هوا به هم ډېره سړه وي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا را دونوریا. د سوریې د بهرنی چارو وزیر ولید المعلم وایي د بهرنی مداخله پرته هغوی چمتو دي چې په جنیو کې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د کاغلی معلم د څرګندونو نه یو نوی وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په سوریې کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره یو نړیوال پلان هم منزور کړ. د بهرنی چارو وزیر ولید المعلم د چین په پایتخت پیکنګ کې د هغه هیواد د بهرنی چارو د وزیر وانګ یی سره د ملاقات نه وروسته خبریالانو ته وویل په خبرو کې د مخالفینو د استادو د ګډون په اړه د معلوماتو نه وروسته به د سوریې د حکومت هیات هم د ګډون لپاره چمتووالی ونیسي. ښاغلی معلم د بهرنی مداخله په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو زیاته کړه چې هیله ده دغه خبرې به په سوریې کې د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو سره مرسته وکړي. په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ یو ځل بیا تشدد پیل شوی. پرون درې فلسطینیان هغه وخت ووژل شول چې کوکک کاوه د چاقوګانو بریدونه وکړي، او څلورم فلسطینی بیا د امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی. په لومړۍ پیښې کې یو فلسطینی د اسرایلو دوه امنیتي ځواکونه په چاقو ووهل او وروسته بیا دی وویشتل شو. د دې پیښې نه لږه شیبه وروسته یو بل فلسطینی هم کوښښ کاوه چې یو اسرایلی عسکر په پیچکش ووهي، خو د برید نه وړاندې هغه هم ووژل شو. او په درېیمه پیښه کې یو فلسطینی اسرایلی عسکر په موټر ووهل، یو تن یې ژوبل کړ او وروسته بیا دی هم وویشتل شو. او وروستی خبر دا چې نن د عربي متحده اماراتو د شارجې په ښار کې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د 5 ورځنیو نړیوالو سیالیو لومړنۍ لوبه کیږي. د لوبې کوربتوب افغانستان په غاړه لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله څو ونې کیږي چې په شارجه کې ده او د لوبو لپاره چمتووالی نیسي. لوبه د افغانستان پر وخت د مازدیګر په 3:30 بجو پیل کیږي. تاسو کولی شئ چې د لوبې ټول جزئیات د امریکا غږ آشنا رادیو د فیسبوک په پاڼه کې تعقیب کړئ. د 5 ورځنیو لوبو ترمنځ به دواړه لوبډلې دوه د شلو ورونو لوبې هم وکړي. دا دویم ځل دی چې د افغانستان او زیمبابوې د لوبډلو ترمنځ د 1 ورځنیو او شلو ورونو نړیوالې سیالۍ کیږي. افغانستان د همدې کال د اکتوبر په میاشت کې په زیمبابوې کې د دې لوبډلې نه د شلو او 1 ورځنیو سیالیو لړۍ هم ګټلې وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل او دا هم د دې برخې لومړی مطلب. په 2015 کال کې روسیې د کریمیا په ټاپو وزمه کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ دپاره خپل فوځونه او مهمات هغه ټاپو ته واستول، خو د اوکراین د کړکیچ ختم لا نه دی معلوم. پامکړی په دې باب د امریکا غږ د آشنا رادیو رپورت ته.
د امریکای پوز د اروپای څنګه مشر جنرال بن هاجز امریکا غږ ته ویل چې روسیې د شاته تګ نیت هم نه دی ښودلی.
د سپتمبر د لومړۍ نیټې څخه تر اوسه په پیښو کې زیاتوالی وینو. دواړو خواوو لخوا سلګونه ځلې اوربان مات شوی دی، خو دا کار د روسانو په لاس زیات کیږي. داسې نه ښکاري چې دوی به کله کریمیا پرېږدي، او په دې برسېره لوړپوړي روسي چارواکي خوایي چې هر څه ختم دي، دوی به دلته پاتې وي او له دې ځایه نه وځي.
سلهاوو امریکایي سرتېري اوکراین ته روان دي، څو د پاوریوف په لویدیځ ښار کې د هغو اوکراینی پوځیانو په روزلو کې مرسته وکړي چې په ختیځ کې جګړې ته ځانونه چمتو کوي.
زه تل فکر کوم چې د امریکا لخوا تر ټولو غوره مرسته امریکایي سرتېري د دوی د نوښت، خلاقیت، جرأت، تجربې او پوهې پر بنسټ او د معلوماتو د شریکولو د ښه نیت په نظر کې نیولو سره.
امریکایي سرتېري دوی ته د جګړې د تکتیکونو نه نیولې تر اولیه مرستو او د نخي وشتلو پورې هر څه ورزده کوي.
مونږ ورس پورس تکړه کیږو.
منتقدین وای که هم چې د امریکایي ځواکونو روزنه اوکرایني پوځي ځواکونه بهتروي، خو بیا هم دوی ته پوره دومره قوت نه ورکوي چې د روسیې په ملاتړ جدای غوښتونکو ته بشپړه ماته ورکړي. خو ځینې وای چې دلته پوځي بریا مهمه نه ده، بلکې باید د ډیپلوماټیک ډګر بریا ته پام واړول شي.
موږ هڅه کوو چې اوکرایني پوځیانو ته دومره قوت او توان ورکړو چې د روسیې لپاره د جګړې او د جدي غوښتونکو لپاره د راتلونکو تاوتریخوالو به لوړ کړي، څو د جګړو پر ځای د سولې ایزو مذاکراتو لپاره جوړجاړي ته ورسیږي.
په داسې حال کې چې متحده ایالات او روسیا په یو بل باندې د اوکراین د جګړې د دوام تور لګوي، اوکراینیان هم د خپل ملي حاکمیت د خوندي ساتنې لپاره جنگ ته په دې سوچ دوام ورکوي چې دا غمیزه به کله ختمیږي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ نه د ازادۍ د راډیو پیغام واوریدل. د افغانستان حکومت وایي چې په راتلونکي کې به د سولې د خبرو په اړه جزئیات وخت په وخت له خلکو سره شریک کاندي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان د پنځشنبه پر ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان حکومت د سولې خبرو اترو پرمختګ ته هیله مند دی. په مکړی په دې باب د یوسف خان زدران رپورټ ته.
په داس حال کې چې د سولې خبرې پیلېدو ته د پاکستاني چارواکو تازه څرګندونو یو ځل بیا مخامخ ناستو ته هیلې ډېرې کړي، خو افغان حکومت د سولې پروسې د عملي میکانیزم په اړه خبرې کول له وخته مخکې کار بولي. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي چې په راتلونکي کې به له اړتیا سره سم د سولې پروسې د څه ډول پرمخ بیولو جزئیات وخت په وخت له خلکو سره شریک شي. د دغه شورا ویان تواب غورزنګ د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د سولې خبرو پرمخ بیولو ته ژمن دی او پرې باور لري.
د افغانستان دولت د سولې پروسې ته ژمن دی او پر هغه باندې عقیده لري. د سولې د پروسې د عملي میکانیزم په ارتباط فعلاً له دې زیات معلومات موږ نشو شریکولی، ځکه په دغسې یو مرحله کې نه یو، ولې هو په راتلونکو فرصتونو کې به د سولې د روان په ارتباط باندې د افغانستان د خلکو سره مرحله په مرحله معلومات شریکو.
دا څرګندونې لاغې وروسته مطرح کیږي چې د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د چهارشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې خبرو د بیا پیلېدو لپاره به د راتلونکي میلادي میاشتې په پیل کې د څلورو هیوادونو یوه ګډه کمیټه په کار پیل وکړي. هغه ویلي چې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د چارواکو ترمنځ دا کمیټه به په کابل یا هم اسلام آباد کې جوړه شي. د راپورونو له مخې دا کمیټه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو او د دغو خبرو لپاره د وخت او ځای ټاکلو لپاره سلا مشورې وکړي. په همدې ډول دغه پاکستانی چارواکي راتلونکي اونۍ کابل ته د پاکستان د لوی درستیز د سفر خبر ورکړی او ویلي دي چې په دغه سفر کې به د امنیتي مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې پروسې په اړه هم له افغان چارواکو سره خبرې ولري. له دې وړاندې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د لومړی پړاو خبرې د روان کال د جولای په میاشت کې د هغه هیواد په مری ښار کې ترسره شوې دي، خو د طالبانو تحریک د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له خبر سره د خبرو دا لړۍ ودرېده او په څو ډلو د طالبانو د ویشل کېدو موضوع مطرح شوه. کارپوان وایي چې دغه کار د سولې پروسه له پخوا سخته کړي، خو ټینګار کوي چې یو مشخص میکانیزم دا پروسه بیا هیله منده کولی شي. د روانو چارو څېړونکی جاوید کوهستاني په دې باور دی چې افغانستان باید ابتکار په لاس کې واخلي او هغه کسان مشخص کړي چې فکري خپلواکي لري او د سولې خبرو ته لیوالتیا.
دی وایي د طالبانو په څو ډلو ویشل د سرګردانۍ سبب کیږي. دوی له یوې پاتې خبرې نه کوي. دا نو په افغان حکومت پورې اړه لري چې په یو وخت کې د سولې خبرو لپاره له بېلابېلو لارو څو پروګرامونه ترتیبوي. هغه کمیټې چې د امنیتي ادارو، سولې د کمیټو او د ملي امنیت شورا تر څارنې لاندې جوړیږي باید ترتیب شي، چې دا کار مدیریت او کاري پروګرام ته اړتیا لري. ښاغلی کوهستاني وایي چې د سولې خبرو د کامیابېدو لپاره نویو طرحو ته اړتیا ده، ځکه د هغه په باور اوس مهال د طالبانو د څو ډلو ترڅنګ د داعش ګواښ او د ایران او روس مداخلې هم مطرح دي. هغه ټینګار کوي چې د یو ښه پروګرام له مخې د سولې د ټینګېدو په برخه کې د قومي مشرانو له نفوذه استفاده کیدی شي، او په همدې ډول پاکستان او افغانستان باید یو بل ته په صادقانه خبرو د همکاریو لاس ورکړي.
درنو اوریدونکو، یوه ډله طبي متخصصین وایي که نړۍ د ایبولا د هغې ناروغۍ د بیا خپرېدو مخه نیول غواړي چې په 2014 کال او 2015 کال په سر کې په لویدیځ افریقا کې خپره شوې وه. نو په کار ده چې د روغتیا په نړیوال سیستم کې مهم بدلون راشي. خبریال هنری ریجول په دې باره کې موږ ته دا رپورټ رالیږلی دی.
کله چې د ایبولا ناروغي په لابیریا، ګینی، سیرالون او په ډیرو کمو نور افریقایي هیوادونو کې خپره شوه، نو څه باندې 12,000 تنه پکې مړه شول. د نړیوال عکس العمل څیړنې ښیي چې بشر زیات کړاو ګاللی، د ویرې او ګډوډۍ سره مخامخ شوی او د سیاسي مشرۍ په نه موجودیت باندې انتقادونه شوي دي. پروفیسر پیټر پی آټ په دغه ډله کې شامل و چې د ایبولا ویروس په 1986 کال کې د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې چې په هغه وخت کې زیار په نامه یادېده موندلی و او د هغه رپورټ مشري کوله چې د دغې ناروغۍ د وروستي خپرېدو په باره کې خپور شوی دی. پی آټ
وایي to build their capacity so that they can diagnose
mung baad da hago hewadunu malatar ko che da daghe naroghi da khpredo pa muqabil ke der hassas we che khpal qabiliyat ziyad kri che pa mahali satha da daghe naroghi tashkhis pa chatakai sara wakde shi aw da rokhtya da pohawi le lare daghe naroghi ta jawab we aw har lara chara che we da hage na baad kar waqstle shi. رپورټ وایي تر ټولو نه ستره ناکامي دا وه چې د روغتیا نړیوالې ټولنې د دغې ناروغۍ د خپرېدو خطر وځنډوه. پروفیسر پی آټ بیا وایي
And as a result, many people died unnecessarily that could have been prevented. That means a better equipped, a more efficient...
او د دې په نتیجه کې ډېر کسان بی له ضرورت مړه شلو چې کېدای شول مخه نیول شوي وي. د دې معنا دا ده چې WHO باید ښه مجهزه، ښه مؤثره او زیاته ځوابګوی وي او همدغه راز دغه سیستم په زیات حساب کتاب ورکولو باندې ټینګار کوي. موږ په دې پوهیږو چې پیسې چیرته ځي. موږ په دې پوهیږو چې کوم دولت هغه وعدې پوره کوي چې دوی کړې دي سرته ورسوي. د دغې ناروغۍ د خپرېدو نه را په دې خوا د ایبولا د ناروغۍ په خلاف هغه واکسین باید جوړ شوی وي چې ژمنه شوې وه. پی آټ وایي په وختي پانګې اچونې سره د زرګونو کسانو ژوند ژغورل کېدای شو. تیره میاشت درو هغو هیوادونو چې دغې ناروغۍ ورباندې زیات تاثیر کړی و لومړۍ هفته یې په دې ولمانځله چې په هیڅ یو د دوی کې د دغې ناروغۍ نوی مکروب نه و پیدا شوی. مګر په دې وروستیو ورځو کې په لابیریا کې د دغې ناروغۍ یو شمېر نوې پیښې لیدل شوي دي. پی آټ زیاتوي
we've discovered now, which is something we didn't know, that people, men, can excrete the virus in their seminal fluid.
منګه وس داسې څو مندل چې ورنه خبر نو هغه د دې چې سړی په خپل منی کې د شپږو یا وو میاشتو لپاره دغه وایروس خارجوي. خای چې په وجود کې دغه وایروس دوامدار وي، ځکه نو موږ ټول دغه شان نوی وینو. پی آټه نو وایي دغه نوي انکشافات اصلاحات لا نور ضروري کوي چې په راتلونکي وخت کې د دغې ناروغۍ مخه ورباندې ونیول شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به نن په شارجه کې د زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیم سره مخامخ شي. دا د زیمبابوی سره د افغانستان د 15 ورځنیو سیالیو لومړنۍ سیالي ده. د دې سیالۍ دپاره د افغانستان د کرکټ ټیم د تیاریو په اړه د کپتان ټیم اصغر خان ستانکزي ویلي دي چې دوی دغه مسابقې ته ښه تیاری نیولی دی. مطیع الله عابد د هغه سره یو مرکه کړې ده چې دا د تاسو ته اورول کیږي.
محترم اصغر ستانکزي صاحب، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د کپتان په توګه تاسو د زیمبابوې سره د جمعې د ورځې نه پیلېدونکې دا د 15 ورځنیو او 2 شل ورځو سیریز څومره مهم ګڼئ د خپلو راتلونکو دپاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه ټولو اورېدونکو ته سلامونه نه جهل واکم. دا کوم مسابقې دي زیمبابوې سره 15 ورځې انټرنیشنل او 20 نو مهم خو په دې دي چې زیمبابوې یو فل ممبر ټیم ده. دغه څنګه موږ زیمبابوې ته زیمبابوې په خپل کور کې ماته ورکړه، نو ان شاء الله کوشش ودا کوش دوبۍ چې دا
نور میدان بل قسم ته فکر بدل کړی په ما فکر به بیا لوب کوي
نه فکر خو دا کرکټ شي دا څنګه چې دا کرکټ شي دا سره د وکټ لوبه سره کوم چې هغه راغوم لوبه کوي. زیمبابوې کرکټ وکټ مختلف دي، امانات مختلف دي، دې وکټ باندې چې دي موږ لوبغاړي لږ بلد هم دي. ان شاء الله موږ د پاره دومره مشکلات نه او زیمبابوې د پاره دومره مشکلات نه، ځکه چې دا وکټ دی لږ زیمبابوې نه خېدي د بیټینګ په توګه. خو دلته دا مشکل دا چې لږ شپې پرخه ورېږي، دا شی به لږ مشکل بولینګ لپاره، ځکه بول لندېږي یا بولر په لاس نه بول هم نه راځي. دغه یو شی مشکلات پکې لري، نو دغه ساس هم ډېر مهم دی.
تاسو شارجه کې په خوا هم لوبي کړی دي غټو ټیمونو سره، پاکستان سره، استرالیا سره، د زیمبابوې مقابل کې او د نور مقابل کې فرق پلان لري؟ د هم د نړیوال شورا مهم مغړی ټیم دی.
او خامخا موږ چې کله میچ کوو یا غني اورز مخکې خبر موږ خپل پلان نشو ټول ټیم راوندو میټینګ کوو بقاعده ویډیو غانې ګورځي مخالف ټیم چې فلانه بولر دا د ډېر بولینګ کې دای دغه ټارګټ د بیټسمن چې دا هغه دا رقم بیټینګ کې دغه دا شاټ مضبوط دغه ځای کمزورې ده.
سرقم کمبینیشن یا ترکیب بم سی تیسو پچون کی یا سپن بالران بیٹسمنان کم تو زیاد فکر
دا ہو سبا وکٹ گورو سبا وکٹ سره کم نظر کچی دی پچ نمک کی سڑای کتر نمک کی سڑای تیم میشن اس کوی نو خام خام مے اور نمک کی دور اس لوغار یا دل اس لوغار نانو کی دی دور اس یار اس کی یول اس لوب کی نغری بس بم وکٹ تو گورو سره کم پچ دا چې باغه سره کم بیهیویر دی وکٹ
عموماً اور دن کی جیسے فکر کی کتن کی کرکٹ میں نوال چاہے جمع پور استاس لوبا زیادہ دا افغانستان بگٹ نہیں دام جمع پور استاس فکر کو جی بیا خبر جمعہ نہیں
نہ دا خیر من بدا دی ان دون فکر نہ کو دا دین دون کار بن کو چتا اور بختور در استرا تول تول روز یو شد جمع کو بختور روز ان شاء الله دا افغانستان بغیر وخت بختور غیر شه دا تلو بل دا کرکٹ فی وسدا
د مقابل طرف هم دا خبر راغلی چې هغوی به کوشش کوي تاسو نه بیرته خپل بدل واخلي. تاسو هغوی ته په کور کې ماتې ورکړې او هغوی تاسو کور ته راغلي شارجې ته، نو تشویش سره شته که نه؟
خامخا هر ټیم غواړي چې کله راځي هغه ګټ ته راځي. زیمبابوې به خامخا دې کوي هغې چې موږ خپل بدل واخلو ځینې په دوی په کور کې. نو کرکټ ده، زه دا وایم چې څو ښه لوبو کې همغې ګټي، نو انشاءالله موږ به کوشش دا کوو چې دا دا سیریزونه موږ خپل نه کوي.
د مشهور لوبغاړي شاپور زدران کمه به احساسوي هغه د دینو تخنیکیا ویزه مشکل لکول نه راغلی تاسو مل شکوي نه دي لوب کې به احساسي ته حمید حسن شاپور زدران
ما شاره نه کوم نیو بازاران دی رکا یمین احمد شو سردار شو دولت زدران شو میرویس اشرف شو ما بازاران دي چې موږ ان شاء الله د بازاران کم کمای نه مستیږي او بالخصوص دغه شارجي وکړي چې هغه دفاع ځوانان دومره سپورټ نه کوي سینران ډېر سپورټ کوي نو ان شاء الله دې کم کمای نه چلنه مشي دې چې ما شاء الله دولت هم خبرې کوي یمین علي هم خبرې کوي میرویس هم ډېر فهم دي نه سره دې کې مشکلات ان شاء الله نه
تاسو خپل مجموع کې د خپل منوال نه صحیح لاله لري چې په دې ورځ باندې تاسو را پدې کې سملتیاو کې لوبه خو تاسو کوي اغه تاسو د پرسه کولې شي
هم خو امه ځوانان هم دغه یو تکاره ده خاص نه چې موږ هم شته خپل ځوانان کې ان شاء الله دې دواګانې کې موږ ان شاء الله محنت کوو ځکه له محنت او دواګانې ورته دې ان شاء الله خامخې اورنګ راوړي
ډېر ډېر مننه محترم اصغر سنګ زې سپتا سو وخت
خبرونه په دې برخه کې د مهمه خبرونو لنډی زوري د هند صدر اعظم نریندر مودی نن کابل ته ځي چې د افغانستان د پارلمان نوی ودانۍ پرانیزي دا ودانۍ چې مجموعي لګښت 200 میلیون امریکایي ډالر ده هند د پارلمان په ساحه کې جوړه کړي د پارلمان د ودانۍ د پرانستنې په غونډه کې به جمهور رئیس محمد اشرف غنی او نور جګپوړي حکومتي چارواکي هم برخه واخلي په سوریه کې د څاري وډاله وایي چې د ملګر ملتونو په منځګړتوب د وټړون د برکت د اسلامي دولت د جګړمرانو سلګونه کورنۍ او په جګړو کې جوبل شوی جنگیالي به وکولی شي چې د دمشق د جنوب نه ووزی د سوریه د بشري حقوقو د څاري ادارې مشر رامي عبدالرحمن وایي د فلسطینیانو د یرموک د کمپ او حجر الاسود سیمونه به دغه کسان وکړي شي چې په خوندیتوګه نور سیمته لاړ شي هند او روسیې د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړل د هند صدر اعظم نریندر مودی او د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې دغه تړونونه لاسلیک کړل چې لمخې به روسیا په هند کې د اټومي برېښنا نوي فابریکې جوړوي او هم به په دفاعي او ملکی چارو کې د یو بل سره همکاري کوي د امریکا په جنوب او منځنۍ لویدیز یالتونو کې طوفان او بډبډکۍ او سلګونه کورونه وران کړل او لستنی وجلی دي خلق شپې او ورځې په عجلو پنځاینو کې په داس حال کې تیروي چې په امریکا کې د حضرت عیسی علی السلام د پیدا کېدو ورځ یا کرسمس لمانځل کیږي د سوری د بهرنی چار وزیر ولید المعلم وای د بهرنی مداخله پرته هغه چمتو دي چې په جنوب کې د سولې په خبرو کې برخه واخلي په لویدیځه غاړه کې د فلسطینانو او اسرایلو ترمنځ یو ځل بیا تشدد پیل شوی پرون درې فلسطینان هغه وخت وژل شول چې کوخه کاوه د چاخوګانو بریدونه وکړي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه
درنو اوریدونکو زموږ د نن ورځې سهرنۍ پښتو خبرونه پای ته ورسیده بل نظر کوو د ری خبرونه چې سوشي دغه څه پیل شي تر هغه پورې موږ تاسو ته اجازه غواړو د خدای په امان خوشاله اوسئ